خبرونه اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوه بلې پښتو خبرونه ته خره خلاصت بند خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازی وایل افغانانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو ډاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشروعي رول په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې ده د سازمان څه باندې 500 شریکانې د افغانستان له خلکو سره د روغتیا مرستو لپاره هڅولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 10 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره سباندی یوصل $80 میلیون ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقیف نه د تعلیم د افغان فعال متی ولاوی ساده خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد اداري پرون جمعه په خپل ټویټر لیکلی چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متی ولاوی ساده توقیف 2 میاشتې وشوي. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې څو له ویسا سره چې په خپل سری ډول نیول شوی وګوري. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې چې متی ولاوی ساده خوشی کېدو لپاره باید غوږونه خاموش نشي. دا په داسې حال کې چې د ویسا ترڅنګ د هرات د خوځو د زندان په خوانی رئیس علي عزيزي او د هرات په هنتون استاد رسول پارسي د طالبانو له خوانی ول شوې او برخلیک لا هم معلوم نه دي. متي ولا ویسا یو خپلوال چې نه یو غختنو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل د خغلی ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربي اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د اسانتیاو برابرولو په برخه کې یوې هوکړې ته رسیدلی دي. د کاناډا حکومت یوې اعلامیه کې چې تېره شپه یې ناوخته خپره کړې د کډوالو او تابعیت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې چې زر تنه هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربي اماراتو ته انتقال شوي او هلته پاتې دي کاناډا کې مېشت کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیوي کاناډا د تخلیه او بشر دوستانه لارو خپل هیواد د 30,000 افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت د معلومات تو پر بنسټ تر اوسه له دې شمیر کسانو 2.5 زره افغانان د هیواد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه وویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافذ شوي اوربند تر ډېره حده رعایتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب ورباندې موافقه وشوه له تېرې دوشنبې په سودان کې نافذ شوی خو په پلازمینه خارتوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگټن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي 13 چهارشنبه بیا هم سختې شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د جنرال عبدالفتاح برهان او د چټک ملاتک د ځواکونو په نوم د پیاوړي ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد دان د قلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر راپور لمخې په دې وسلواله شخړه کې لږ تر لږه 7 درش پیته کسان وژل شوي چې یو سل نوي پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر ویچچ د خپل هیواد پاوسته ورسته له هغه د تیارسي امر کړی چې یو شمېر معترضانو د کاسوو په هغه خار کې چې اکثریت وګړي سربیایان دي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس ویچچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېده وویل د پوز زنیو قطعاتو د امر شوی چې د کاسو د سرحد پر لوري وخوځيږي. هغه ویلي دا څرګنده ده چې په کاسو کې د سربیایي وګړو پر وړاندې ترور روان دی. د کاسو په زیوچان خارګوټ کې اعتراض کوونکي او پولیس وروسته له هغې سره لاس وګرېوان شول چې د خلکو یوه ډله د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راغونډ شول. دوی هڅه کوله د ښاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبره کس د داخلېدو مخه ونیسي چې په وروستیو کې د ښاروال په توګه ټاکل شوی دی. رویټر اژانس پاواله په پولیسو پر اعتراض کوونکو اوخکی بهون کې غاز هم کارولې ده او د پولیسو یو مرور روسه و راخسته لري. دا اعتراض ورسره هغه کېږي چې ګڼو کسانو دغه محلي ټاکنې بایکاټ کړي. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو آیا طالبان به دې غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟
زه ګمان نه کوم که طالبان د اوسمهال دپاره د دې چمتووالی ولري چې د ښار بیا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني.
که څه هم له خپلو مینو بې ځایه شوي یو شمېر افغانان خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري او ځینې نور بیا د مرستو د نه ورسېدو شکایت لري. خو یونیسیار وایي تر 1 میلیون ډېر بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي.
But there is improvement in one area and some figures and
داشخړو او نامنۍ لیکبله د داخلي بې ځایه شو په شمېر کې یو بهتري راغلي.
نور مهم خبري او ټولنیز موضوعات هم د خبرونې برخه ده. را سره اوسئ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه په دوی منوي کې به د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه هم خبره شي خو لاغي وړاندې د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لري او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. دغو اساسو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمین عشق آباد کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرض افغانستان د سولې ثبات او پرمختیا ملاتړ وکړ. د دوی په ګډه اعلامیه کې ځینو نورو ټکو ته هم اشاره شوي چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا راڅرخېده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د افغانانو دغه راز د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړای سي. څلورم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه ښول سوې وه. پنځم له طالبانو غوښتنه سوی چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی. اووم له طالبانو غوښتل سوي چې نه دي پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم ویل سوي ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم دې ته اشاره سوي چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې، همغږي او همکاري زیاته سي. تمه کیږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص شوی. د اشقآباد په دوه ورځنۍ غونډې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملیندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټوریزم په وړاندې دې مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
اوریدل مو چې د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ اسیا د هیوادونو څلورمه ګډه غونډه چې دوه ورځې دوام وکړ پرون پای ته ورسېده. دوی د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا باندې بحث کړی دی او تر خوای لسمادیزه اعلامیه هم خپره کړې ده. هاخوا بیا تمه کیږي چې پر افغانستان د منځنۍ اسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه شي خو دقیق وخت او ځای لا مشخص شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب باندې اندېښنې هم لري. خو د منځنۍ اسیا د فارمټ غونډه به څه لاسته راوړنې ولري؟ دا یو شمېر نورې پوښتنې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې مرکه کې ځوابوي.
د منځنۍ آسیا هیوادونه زیله والی دي چې افغانستان کې امنیت وي، ځکه چې دوی غواړي چې افغانستان منحصر یو اتصال د سیمې د دې منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ رول ولوبوي، او دوی یوازې د دې نه اندېښمن دي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي، ختل کېږي او همدغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق مخ په زیاتېدو دی. ځینې هیوادونه د دې نه اندېښنې لري چې کېدای شي دغه بے ثباتی دی افغانستان ځینی منځنی آسیا ته وغځي.
منځنی آسیا او اروپا فکر کوي چې د افغانستان په تړاو دغه واحد اهداف لري.
د منځنی آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان د امنیت ځینې اندېښنې کوي، لیکن اروپایي هیوادونه په دې فکر دي چې څنګه دوی کولای شي د بشري ناورین مخه په افغانستان کې ونیسي، او څنګه دوی کولای شي چې مرستې او کومکونه افغانستان ته ولیږي په داسې حال کې چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي، نه دا چې د طالبانو چارواکي د دغه مرستو نه د خپل شخصي ګټو دپاره استفاده وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو موخې او د منځني آسیا هیوادونو هدفونه سره بیل دي. د منځني آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان په امنیت باندې فکر کوي، او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان کې یو فراګیره او مشموله حکومت راشي.
طالبانو د لویدیز غشتن ظاهران تروسه پوری ندی منلی. آیا د سیمی لحی ودون سره با دوی یو جورجاری تورسیجی پا زنگری دول د بشری حقونو او طول شمول حکومت پا تراو؟
زگوان نکهم که طالبان دی اوس محال دی پارا دی چمتوالای ولری چی دی خیر پیادی نور حی ودونو فرمانشات و منی، او مخصوصا د خوزو او د تعلیم په برخه کې دغه بشری تشویشونه دوی دې ته اړ باسي چې ګویا دوی هم خوزو ته اجازه ورکړي چې دوی د زده کړو دپاره آماده اوسي او زده کړې وکړي، یعنې د مکتبونو دروازې دوی په مخ خلاصې شي، او هم د دوی د کار زمینه او د دوی فعال ونډه اخیستنه په ټولنه کې وي. د اوس مهال دپاره زه داسې فکر نه کوم، لیکن که نړیوال فشارونه په طالبانو باندې جدي وي نو دا شونې دی چې په نږدې راتلونکي کې دوی د شیت آماده شي چې دغه غوښتنې ومني، لیکن که دغه فشارونه سطحي او هغسې طالبانو باندې تاثیرات وارد نه شي چې د دوی شخصي ګټې او د دوی شتمنۍ ته زیان ورسېږي، نو بیا دوی آماده دي چې دغه غوښتنې ومني.
چار شنون کې او د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو چې ازادي رادیو سره یې مرکه کول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي تر یو میلیون ډیر بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل، د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بې وزلۍ د کچې لوړوالی خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو د ستنېدو اصلي علتونه بلل شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي لا هم خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو وس نه لري، او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلي مرستې هم دوی ته نه ورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د ځینو پرمختګونو له کبله خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي د بې وسۍ له کبله خپلو کورونو ته نشي ستنېدی. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بې ځایه شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کمک نمیکنه مهاجر ما ده
کم راست نکیجی دغه کډوال یعنی بی ځای سیوی کسان دي د دوی اصلي مینو ته ستانه کړي. هغه بی ځای سیوی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دی ردی دا هیله لري چې یادی ورسره مرسته وسی یادی هم د دوی اصلي ځایونو ته ستانه کړي سي. دوی په ډیره پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کومې مرستې چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبدالله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کومې مرستې چې راځي موږ ته نه راکول کیږي، زورواکو ته یې ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په وروستیو کې تر یو میلیون ډیر بې ځایه شوي خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر بې ځای شوو د ځینو سهولتونو د برابرېدو له کبله خپلو سیمو ته د ستنېدو پرېکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures and
دا شخړو او نامنې لیکبله د داخلي بیزای شو په شمیر کې یو بهتري راغلی. د غشمیر په ډراماتیک ډول کم شوی دی. نږدې 1,500,000 داخلي بیزای شوي کسان توانېدلي خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو علت یې تر ډېره د 2020 کال لا اگست میاشتې وروسته د امنیت ښه کېدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو شمیر 3,200,000 کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د یو ایس آر د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بې ځایه شوو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners UNHCR
او دغه راز نور سازمانونه او شریکانې د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزې برېښنا اسانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي دوی ښځو ته هم په خپلو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو این ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
کلیوی خوا په کور دننه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې شته. لبل بیا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. دې سازمان ویلي چې په پاکستان کې د بې اسنادو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاتوي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 340,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته ننوتي چې ډېری یې قانوني اسناد نه لري. د دې ترڅنګ هغه افغان کډوال چې د سپین بولد کاو دور حمله لارې په قانوني او ناقانونه توګه پاکستان ته تللی وای په دې لارو کې لګڼو سنځو سره مخ شوې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
ماته دونه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له ژوندۍ کولو څخه بالکل بیزار.
هغه افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت تر عمله نه غوړي نو په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل د شته پاکستان وی ځاخیستل ډېر سخت شوی او شو چې د سپین بولدک لاره په قاچاقي ډول د هیواد ته ولاړ شي. دوی وایي په لاره کې په څو قاچاق کوونکو وپلورل شو او مالی زیانونه ون وهل ټکول یې تجربه کړل.
لا یو لغړی سره خبره وکړله نو لغړی هم پیسې راڅخه واخیستلې. 8,000 روپۍ مې خبر سره کړې او په نیمایي لاره کې پرېښولم. په ریډۍ کې ما سره بایکونه ولو، بایکونه مې هم یو خواته پات سول، زبل خواته پات سولم، بایکونه مې ورک سول. بیا به د نیمایي کې بل لغړی راغی، بیا خبر را سره وکړه، غسم پیسې خبرې وکړلې، پیسې مې ورته ومنلې. بیا هغه لغړی سې زه واړولم، خو ډېر په تکلیف ورځ مې ټوله تېره کړې، روژه په خلو. ماته دونه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له زندگی کول له څخه بالکل بیزار کړلم. اخو سیوا ورته لغړی باندې خرج کول، غړی نو سم غلولو، پیسې را څخه واخستلې، بایکونه مې ورکسلو، الان کې زنانا م را سره ولو. دومره زیات د بی عزتۍ سره مخامخ ول سی، بیخي زیات هیڅ دی ویلو نو ولسم.
سونا فرهنګر د بشري حقوقو فعال او په پاکستان کې یو کډواله ده. سونا ازادي رادیو ته وویل کته هم له تورخم څخه پاکستان ته په قانوني ډول سفر وکړ، خو د پاکستانی پولیسو سره نامناسب چلند وکړ.
از من لی تورخم وارد پاکستان شدم به شکل قانونی، ولی در جای
زل قانونی لاری د تورخم پولیس خب پاکستان تا دینه نشوم. خوز ما بخص تو دیل تلاشی کرد و چی میوی ایران وقتی تلاشی کون کن میرمن ویل مو تا پیسی را کهی تنه ویزی مو تیره کون دوهرو تکور شایدان همو دیل پاره چی موبایل نمو نشوی را ویستلی و می نشوی کوری چی ویدو ثبت کرم او تاسوتای در ولیکم.
یو بل کډواله میرمن چې تازه د پنځمبه په شپه د تورخم دروازې له لارې په ناقانونه توګه پاکستان ته تللې وایي چې څو میاشتې د پاکستان ویزې ترلاسه کولو ته انتظار وکړ، خو بریالۍ نه شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له 4 کلنې لور سره د تورخم دروازې شاته ټوله ورځ انتظار وه څو پاکستان ته واوړي.
20,000 کلدار له ما څخه واخست او لازر زما د لور څخه. زه د سهار 8 بجې تورخم ته ورسیدم. شپږ بجو په ډیرو ستونزو د تورخم له وروستۍ دروازې څخه پاکستان ته دننه شوم. دا چې یوه میرمن د خپل لور سره یوازې د سهار له شپږ بجو د ماښام تر 8 بجو پورې انتظار پاتې شي او په دې ګرمۍ کې کښته پورته ولاړه شي ډیر ستونزمن کار دی.
کلان چالش مشکل است برای خانم تنها.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په یوه نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه او بې اسناده کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. دا سازمان زیاتوي ډېری افغانان هڅه کوي چې په قانوني یا غیر قانوني ډول پاکستان ته سفر وکړي چې ډېری یې د کار، زده کړې، درملنې، د کورنۍ لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو څخه د تېښتې لپاره تر ډېره قاچاقي لاره غوره کوي، ځکه چې د دې سازمان په وینا ډېری افغانان لازم سفري اسناد نه لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 340,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته تللي او ښایي ډېری یې دا کال له غیر قانوني لارو کوي. د IOM راپور پر بنسټ د دواړو راپورونو د کړکېچونو اړیکو له امله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د وروستیو راپورونو له مخې په دې هېواد کې د هغو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې سږکال د اضافي منابعو د ترلاسه کولو پر بنسټ پلان لري چې د سپین بولدک او تورخم له لارې له پاکستانه راستانه شوي 6,500 ناقانونه افغان کډوالو ته د خوندیتوب مرستې ورسوي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید په خپل هیواد کې د پاتې کېدو هڅه وکړي.
موږ په وار وار د دې موضوع په اړه پاکستاني چارواکو سره غږېدلي یو. هغوی هم خپلې ستونزې لري. دوی ټولو ته اجازه نه شي ورکولی، یوازې ناروغانو او هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ډېره اړتیا ولري. کنه بیا دې ته لاره خلاصېږي چې خلک د قانون الله روز هڅه وکړي. افغانان هم باید په خپل کور پاتې شي او خپل ژوند دي تنظیم کړي. یوازې د درملنې یا عاجلو اړتیاو لپاره دي د قانوني لارو څخه ولاړ شي. ناقانون الله دې ډېرې ستونزې رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ او د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې هغه افغانان چې د درملنې، زده کړو، له کورنیو سره د لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو له امله تښتېدلي او د اړتیا وړ قانوني اسناد نه لري، د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي او دا مهال لسګونه د افغان په کراچۍ او د نورو ښارونو په زندانونو کې په بد حالت کې دي. تر دې چې 4 تنه افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله مړه شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا لا بیا لون نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې یو شعر لنډیز پی واورو.
برطانوی اونیز خبری مجله دی ویک په خپل پرنی غنا کې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه یو مطلب خپور کړی. مجله د مطلب په عنوان کې پوښتنه کوي آیا هغه وخت را رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي؟ په دې اړه بحثونه چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي کنه، وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنه محمد وویل دا سازمان چمتو دی چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د رسمیت پیژندنې په برخه کې وړ ګامونه واخلي. د میرمن محمد استدلال دا و چې له رسمیت پیژندنې څخه له افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د پروګرامونو په ګټه کار اخیستل کېدای شي. د ویک په قطر کې د یوې وروستۍ غونډې د دوو استازو له قوله لیکي چې دوی وایي باید د افغانستان لپاره د پرمختګ یوه لاره ولټول شي. د ویک په فارن پالیسي خپرونه کې په قطر کې د پرزیدلې جمهوري نظام د سفیر جاوید احمد او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA د پخوانی مامور ډګلاس لندن لخوا د لیکل شوي مطلب یادونه کوي چې عنوان یې دی هغه وخت راغلی چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په مطلب کې راغلی دی چې د دې خبرې لیکل دوی ته اسانه هم نه دي، خو دوی وایي چې د دوه غونډې نتیجه ورنه کړه، نو له طالبانو سره د تعامل د یقیني کولو لپاره له دې پرته بله بدیله لاره د افغانستان سقوط دی. خو دی ویک زیاتوي چې د بشري حقونو ډیری فعالان له دې نظر سره مخالف دي. مجله د مثال په توګه د هغه لیک یادونه کوي چې د دوهې د غونډې په درشل کې څه باندې 500 نه دولتي ټولنو، مدني فعالانو او علمي شخصیتونو ملګرو ملتونو ته استولای وو او په هغه کې خبرداری ورکړی وو چې د طالبانو احتمالي رسمیت پیژندنه به یوازې پر واک د طالبانو ولکه نوره ټینګه او د افغانانو دردونه به زیات کړي. امریکایي اونیز خبرونه واشنگتن اگزامینر هم د دې موضوع په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو له سخت ورځو سره سره د لویدیځ دریځ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر لور د بدلېدو په حال کې دی. خبرونه لیکي چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې مطرح کول به د بیوسه افغانانو په اړوند د حقایقو له پامه غورځول وي. واشنگتن اگزامینر هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه غونډې او له غونډې وروسته د سرمنشي انټونیو ګوتریش څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي ملګري ملتونه به د ترلاسه شویو تجربو په رڼا کې له طالبانو سره د تعامل هڅه وکړي، مطلب چې د جنسیتي انډول فعالې او مؤرخې بت بیلی لیکلی په فارن پالیسي کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د افغان ډیپلومات جاوید احمد او د سیایې د مامور ډګلاس لندن غوښتنه ردوي. لیکواله په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د راپورونو پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نورو بشري سرغړونو یادونه کوي او په پای کې لیکي د هغو افغانانو په پار چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ځمکه پر سر په دوزخ کې ژوند کوي د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ګرسره له ذهن وباسو.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ساسي بیا لا ویل پیغامونه هم را رسیدلی دي، مخکله دي چې پلای کوم بیا دا ونه کوم چې تاسو هم کولای شئ د خپل سونسو او یا تر هغه څه په اړه باندې تاسو فکر کوئ باید مرسنه شي مخته سموګ په واتس اپ شمیره باندې چې نو دي پیغامونه پورسیو کې اعلان یې اړیکه ونسی او خپل پیغام را واستوي. اوس هم ساسي پیغامونه
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم، زه د مرجی ولسوالۍ سره خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسی وای خوار و غریب را وشیا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کی باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مختور تراول نور خوار و غریب خبر لانی دی کارټونه خسی نو مانی لیکلی کارټونه ټول ته رسیدلی خوار و غریب نه په خبر دی نه رسیدلی دی هغه چول سوالی ته ورسی عمل ته څوک نور پریږدي هغه سره نس پیدا کولای دلتم چې خبرې هغه ټول توزیع سوی کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټول خپل قربانو ته ورکی ټول دغه ته رسیږي فارو غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورېدونکو ته دا دې کې چې زموږ پیغام نشر سي ما د علمند د ندالی د درس څخه ځنګ د تولې نوم جان محمد دی ګورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړوره اله د زموږ اکثر مسولینو پورې ورسه.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور له سوالی نه دغه طالبانو شورو سمرستي او تراجی له بهر نه خارج نمرستي راځي بشری مرستي ورورا دا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي مغوی ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدلی هغه ته نه رسیږي کوم شهیدان سي په ولس کې هغه ته نه ورکول کیږي او بس مرستي راځي ورو د خپل منځ کې سره ویشي ما هیله چې دا زموږه لړکول اشاره کوته ورسول سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د واتس اپ شمیره بیا هم درته تکرار کړم 00422114201. په دې واتس اپ شمیره باندې تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته راواستوئ. موږ به یې درته په بیلابیلو خبرونو کې خبرو کول. تاسو هغه غږیز پیغامونه چې رسیدلي نه دي خبر شوي حتما د زده رادیو د خبرونو په دوام کې خبرېږي. او تاسو فکر ونه کړی چې کني خبرو بنش مننه لټولو چې را سره وای د خبرونه په پایل کې هم یادونه کړې و چې په دوی منی مئی کې بعد ازادي رادیو بلونی ز خبرونه تاندې څنګه در تخبار کوم خلاغه وړاندې چې هغه خبرونه د ولار شو په افغانستان کې د سار شپږ بچ یو دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لاندېسته د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازی وایي له افغانانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو جاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشرۍ رول په غاړه ولري. هغه ویلي د روغتیا نړیوال سازمان شمیري ښیي چې په افغانستان کې 10 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره څه باندې 188 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقیف نه د تعلیم د افغان فعال متي ولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد اداري پرون جمعه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متي ولا ویسا د توقیف توې میشتي شوې دي. هغه ویلي چې د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ورکړل شوې سو هغه سره وګوري او همدا ډول د هغه غږ باید خاموشه پاتې نشي. د بل غاړې بیا دغه یو خپلوان د متی ولا ویسا د روغتیا په اړه باندې اندېښنه خلی. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربي اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د اسانتیا او برابرولو په برخه کې وی هوکړه ته رسیدلی دي. د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې 13 شپه ناوخته یې خبره کړې ده د کډوالو طبیعت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې چې زر تنها هغه افغانان بچي د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربي اماراتو ته انتقال شي او هلته پاتې دي کاناډا کې مشت کړي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه وویل دا چې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافشي اوربند تر ډیره هدار رعایتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا په مزګرتوب ور باندې موافقه وشوه له تیرې دوشنبه په سودان کې نافش شوی خو په پلازمینه خارتوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په دې وسلوالو شخړو کې لږ تر لږه 1300 کسان وژل شوي چې 190 پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر ویچچ د خپل هیواد د پوز اورتا اورسل هغه د تیارسي امر کړی چې اوشین مترزان د کاسو په اخر کې اکثریت وګړي سربیا یاندي له پولیسو سره مشخره وکړه. د سربیا جمهور رئیس ویچچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې ده د هم ویلي چې د پوز قطعات او امر شوی چې د کاسو سرحد پلور او خوځيږي. دا اعتراضونه اورسل هغه کې چې حالت انتخابات بایکاټ شول او تر خوای یو البیانی تبرکس د خاروالۍ د خاروال په توګه وټاکل شو او هغه هڅه کوله چې خاروالۍ ته دننه شي چې بیا وروسته اعتراض شو او پر اعتراض کوونکو اوښکې بهون کې ګاز هم وکارول شو. او سم لجمن سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزد کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزد کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا حلال کان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینز د کړیله ته تاسو د دې په دې باوري سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزده دي نه کوي څه دي
دې کو کوه ما یاد نور کارونه استه ما ضرورت وي بیا کوم لکه کالي او تو کول.
افغانی ټولنه کې لمه شومتوب هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په هم دی اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کېږي یا د ښځو مربوط کېږي، هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو، یا هر ارکان په دغه کارونو کې هېڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کړي، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته یو لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه، هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي، نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښېږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پېښېږي تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم، تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده، خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي، ما په خپله ځان دپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي، بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوای شو زه د کور کارونه سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي، نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي، چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي، او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي، هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسان یې نه زده کوي، او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي چې نما اړتیا نه ورته پېښېږي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دوی په کور کې تنه یي، یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي، یا په اتاق کې تنه کېږي، هغه وخت بیا ور معلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یې زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي، مجبور دي چې تناز ونډ وکړي، یا په اتاقونو کې اوسېږي، یا په مسافرۍ کې اوسېږي. که کار کوي، که درس وایي، نو د اتاق کار به زده کوي، او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي، او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی د یوګي یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و، یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو، یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کوو چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه وو دیګ دی، وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و، یا به مې کړی و، نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي، او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاته سوی یم. یعنی ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و، ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم، یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل لما خوخی نه، خو مطلب زدم دي.
درنو اوریدونکو، د ځوانانو خبرې مو اوریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي، او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د غزوان په هیالای ملک مرنو میږي، او د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد دی. له د سره مې مرکه کړي، او په پیل کې مې ترې پوښتلي چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
Thank you. د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
که راته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي؟
او زه کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبره ته راخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس مونږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره بوټ بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور له د غړو سره، دوی ډیر خار زولې یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرېنښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه به ډېر سړي ته اسانېږي، خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي. نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دوی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دی ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. د تا نسانګې په دې خپرونه کې دې موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي، او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
کوچنیوالی نوی تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکتر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی اتلنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکتر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بېلې دې چاته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسوم. تر 3 بجو ډاکتران رانغله، چون 8 بجې هغه حاضري که نه د ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته یې ویل ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسېدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زموږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو پلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي غڅونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل منډې دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته د ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېدا، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای، پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکتر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې لرو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري خوراک کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپ شو لیدلی دي، مجبور دي دغه ډاکټران ته ولر سينو. دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
د سرک د سر غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیمه هفته نه په وخت په تیر سوی تک تور وختي، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي. یو ورس د سرک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح، هغه چپس یا دوی سم پاک منځل یا هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منځل سوی دا نه ده منځل سوی دا، او ټول میکروبونه دي کنه ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید خپل یو څه آماده کی ورسره وری کی چې بیرون زی الته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل قرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونو پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خراب وي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانۍ په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې وخار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندې ګرځي، یا له هوټلونو نه، یا له رستورانتونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی ار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آرګنی چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم؟ کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پی تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي، نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور پلار ته نه وایي، بالاخره مور پلار جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان. وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي. نو دوی باید جدي دغسې امراض یو مثال مه ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړوند خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په هغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
وګوریدونکو د تانې څانګې دا خپرونه هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
پریشان دی کٹول زانتا حیران دی کٹول کلی پریشان دی کٹول زانتا حیران دی کٹول آس کی ماجہ بھی نہیں دولمی نمی نہیں کلی نازنی نہیں دولمی نمی نہیں دولمی نمی نہیں آئے مینہ می نہیں دسپوک میں نسکی نہیں کلی نازنی نہیں dulami nami nai dulami nami nai dulami nami nai dulami nami nai